سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چیواله او زما محترمه همکار لیلا جان زمینن په سپینې خبرې راکو راس خبرونه کې ستاسو قربان یو. نن د امریکا ولسمشر بایدن فرمان ورکړی چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ په نیویارک کې د امریکا د فدرالي خزانه یو بانک ته انتقال شي او بیا یو قضایي پلاوی په دې اړه چې دغه شتمنۍ یو برخه د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او بل برخه د افغانستان سره بشري مرستو ته ځانګړي شي پریکړه وکړي. بلخو افغانستان سره د مرستو لپاره تیره چهارشنبه د امریکا په کانګرس کې یو استماعي غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې دیموکرات سناتور کریس مورفي وویل د ښکاره ده چې اوس مهال افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو ورکول اخلاقي خطرات لري. د طالبانو لخوا د مرستو د ګټې اخیستلو په اړه اندېښنه وښودله. وی ویل دا امکان لري چې د مرستې له طالبانو بچ کړل شي، خو شک نشته چې د مرستو د یوې برخې اثر به د طالبانو په ساتلو هم اغیزه وکړي. د زیاته کړه چې دا ډیر د خفګان وړ خبره ده. د نړۍ د خوراکي پروګرام د اټکل له مخې یوازې 2 سلنه افغانان په روان ژمي کې کافي خوراکي توکي لري. په داسې حال کې چې افغانستان د سخت بشري ناورین سره مخ دی، د ولسمشر بایدن لخوا د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د 11 سپتمبر د پیښو قربانیانو کورنیو ته ورکول او د امریکایي سناتورانو دا اندېښنه چې ښایي وړ خلکو ته مرستې ونه رسیږي څومره پر ځای ده، او د دې لپاره چې مرستې وړ او مستحقو خلکو ته ورسیږي څه ډول میکانیزم باید رامنځته شي په اړه په خپل نننۍ خبرونه کې خبرې کوو. خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د بادغیس د ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو جمعه د دروازې مخې ته د چاودنې له امله یو ملکی وګړی وژل شوی او 14 نور زخمی شوی دي. دا چاودنه نن د جمعې په ورځ فبروري په 11مه د بادغیس په مرکز قلای نو کې جمعه ته نږدې شوی ده. باختر دولتي آژانس د دې ولایت د سیمهیز چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې لمسکونکي د جمعه ته د وتلو په حال کې وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په 10مه هغه راپورټونه په بشپړ ډول رد کړل چې د امریکا پاوز د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو په حق له د هغه د حکومت په اجراتو سخت اعتراضونه کړی دي. واشنگتن پوسټ په یو تحقیقاتي راپورټ کې د امریکایي نظامی قومندانانو د شهادت په اساس ویلي دي چې سپینمانی او خارجه وزارت د تخلیه پلان ډیر ناوخته ونیو. د طالبانو پرمختګونه لپاره وغځول پیخ ور باندې غلبه وکړه او په بیره د کابل نه د وتلو په وخت کې ګډوډي رامنځته شوه. د فرانسې خبری آژانس لیکلی دی چې بایدن مقررن د طالبانو د ماتولو په حق له د امریکا د ناکامې هڅې د ختمولو د تګلارې دفاع کړې ده او ویلي دی چې پخوانی جمهور رئیسانو کلونه کلونه د افغانستان نه د وتلو ژمنه کړې وي، خو هیڅ یو دا کار ونه کړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس زیاته کړې ده کابل اخره د افغانستان نه نوې وتلې، نو په کارو چې په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر زیات شوی وي او امریکا یو ځل بیا په ناوړه جګړه کې داخله شوی وي. د برتانیې حکومت وایي چې یو لوړ رتبه هیئت کابل ته تللې ده. د برتانیې حکومت د فبروري په 10مه په اعلامیه کې ویلي دي چې د قحطۍ د مخنیوي او د بشري چارو لپاره د برتانیې خاص استازي نیک ډایر او په افغانستان کې د برتانیې د لنډمهاله ماموریت سفیر هیوګي شارتر او ملګری هیئت د طالبانو د چارواکو امیر خان مستقی او د ملي امنیت د عمومي رئیس عبدالحق وسیق سره د بشري ناورین په حق له خبرې کړې دي. د برتانوي هیئت همدارنګه د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقوقو او د مدني چارو د مبارزین سره د چلند په حق له خپل اندېښنې طالبانو ته بیان کړې دي. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د برتانیې هیئت د افغانستان د نوي حکومت سره د تعامل د زیاتوالي ډاډ ورکړی دی چې په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې اسلامي امارات د هلمند د سیند د حوضې د اوبو د ویش په حقله د 1950 کال د معاهده سره موافق دی. د افغانستان او ایران دولتونو د هلمند د اوبو د ویش په سر په 1950 کال کې د پخواني صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی دی چې افغانستان باید هر کال 811 میلیون متر مکعب اوبو ایران ته ورکړي. د اوبو او انرژي وزارت نن د فبروري په 11مه په اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارات د ایران د مقاماتو سره کار کولو ته چمتو دي. د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي زمير کابلوف ویلي دي طالب چارواکي نه غواړي چې په ماسکو کې سفیر لري کې خود روسي نه غوښتي دي چې د افغانستان په سفارت کې یو شمیر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې کابلوف د ازویستیا ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان اوسنیو چارواکو زموږ نه غوښتي دي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټانو منو، مګر ویلي دي چې د موجود سفیر د لیرې کولو په لټه کې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو هوایی قوې د فبروري په 10مه اعلان وکړ چې یو شمیر B-25 بم غورځونکو الوتکې د ناټو په نظامی تمرینونو کې د ګډون لپاره برتانیې ته رسیدلې دي. امریکا په داسې حال کې د غستري جنگي الوتکې برتانیې ته استولې دي چې د اوکراین په سر د لویدیز او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. په اروپا کې د امریکا د هوایی قوې قومندانې په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه الوتکې وسایل او پرسونل د لندن لویدیز خواته په 150 کیلومتره کې د شاهي قوې د ځواک مرکز ته رسیدلې دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د فبروري په 10مه ویل روسیا او اوکراین ته نږدې نور عسكر ځای په ځای کوي او هر شیبه یرغل کېدل شي او خایي په دې میاشت کې د اولمپیک د ژمنیو مسابقو په اخر کې یرغل شي. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت په دې نوې سپارښتنه کې چې پرون خبره شوې د امریکایانو نه غوښتل شوې دي چې د روسیې د پوځي برید او د کووېډ 19 ناروغي د مخفزیتیدونکو خطر لوجي اوکراین ته سفر ونکي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دي ځانون دي د هغه ځینه وباسي. او په کاناډا کې د لارې موټروانانو په مشرۍ مظاهره چانو د کورونا د ویروس د محدودیتونو او قوانینو په خلاف د اعتراض د سرګندولو لپاره د امریکا او کاناډا ترمنځ په یو سرحدي پله د موټرو تګ راتګ بند کړی دی. د مظاهره چانو د امریکا د مشیګن د ایالت او د کاناډا د اونټاریو د کار ترمنځ پول بند کړی دی او له دې کبله د کاناډا په پایتخت اوتاوا کې هر څه په ټپه درېدلی دی. د کاناډا صدر اعظم پارلمان ته په وینا کې مظاهره چانو ته خبرداري ورکړ او وی ویل غیر قانوني مظاهرې د منلو وړ نه دي. همداشان د اوتاوا خاروال د مظاهرو له کبله اضطراري حالت اعلان کړی دی او پولیسو مظاهره چانو ته خبرداري ورکړې ده چې زر تر زر لار خلاص کړي کنه نو قانوني چلن به ورسره وشي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و وقتتان بخیر، به برنامه روکراست از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم، با همکارم احمد الله ارچیوال در خدمتیم. مهمانان این ساعت برنامه جناب حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر عبدالقیوم مومند، استاد سابق در دانشگاه یوتا هستند. البته موضوع بحث برنامه را همکار ما قبل از اخبار امشب تقدیم کردند که موضوع بیشتر روی کانگرس امریکا و گزینه‌های معدود برای کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان است.
بله، زه هم په خپل وار سره قدرمنو میلمنو ته ستړي مشي ویم او لوریدونکو هیله کوم چې زموږ سره په خبرونه کې پاتې شي. اول براشم ډاکټر صاحب قیوم مومند ته. ډاکټر صاحب، تاسو واوریدل چې بایدن فرمان ورکړی دی چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ په نیویارک کې یو بانک ته انتقال شي او بیا د هغې نه وروسته یوه جوري د پریکړه وکړي چې دغه پیسې ځینې یوه برخه د امریکا د هم سپټمبر د یولسم سپټمبر د پیخ قربانیانو کورنوي ته ورکړي، او بل برخه د افغانستان سره د ناورین په مخنیوي کې د مرستې لپاره افغانستان ته ورکړي. پښتنه دا ده چې دغه شتمنۍ د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي او د کوم رژیم یا حکومت سره تړاو نه لري، نو بیا ولې بایدن دا پریکړه کوي؟
سلامونه ولې کتره لره مننه تاسو ته بلنه. سیاست مداران پریکړه کوي د خپل سیاسي معذرو په خاطر باندې، او په دې پسې نه ګرځي چې دا صحیح دی او صحیح نه دی. که خبره دا وي چې افغانستان د سپتمبر په ولسمه مسله کې دخیل وي، نو شل کاله دوی په افغانستان کې وو، او دا پیسې هغه وخت هم موجود دي. دوی د شل کاله ولې دا فیصله نه کوله چې دا پیسې د تکنګل کې او د سپتمبر ولسمه په خلک ته ورکړي؟ اول خو افغانستان ته پیخه کې داخل نه وو. ټول پیګي چې د پیخه مسولین څوک پالوڅک چې څوک را پیخه چا کړی دا هغه اصلي کسانو څخه نه ګرځي، کاغذ د دوی نږدې دوستان دی. هغه ته تاسو دوی ته اړ برابر کفایي وختونه کې د بن لادن ټوله کورنۍ په امانت سره سعودي ته ورسوله. ځکه دا هغه وخت د ولسمشر د بوش سره د او د بن لادن د کورنۍ د تجارتي روابط ځکه په امن کې ټول ورسوله. دا د ملت په شیبي دا عمل په نړیواله کچه باندې غیر قانوني عمل دی، ځکه دا طالب پیسې نه دی او نه د طالب ملکیت دی، دا د افغانستان د ملت ملکیت دی. دوی په حقیقت کې د افغانستان ملت سره دښمنی راخسته ده.
خب ما در حالی که هر دو مهمان عزیز به برنامه خوش آمد میگویم، آقای حسن علی عدالت و دکتر عبدالقیوم مومند، خوش آمدین به برنامه. و سوال خود راجع میسازم به جناب حسن علی عدالت. با سلام و سپاس از حضور شما. البته موضوع آنچه که کانگرس امریکا گفته با شما مطرح میسازم. کانگرس امریکا گزینه‌های معدود برای کمک‌های بشری به افغانستان داره. به نظر شما چرا هنوز پس از تقریبا 6 ماه پس از خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان، قانونگذاران امریکا برای ارسال کمک‌های بشری برای افغانستان بدون نفرساندن به طالبان گزینه‌های کم در دست دارند؟
ما سلام و عرض ادب دارم خدمت کارکنان برنامه شما و همچنان خدمت میهمان برنامه و شنوندگان عزیز شما.
سپاس از شما.
ما خدمت شما عرض میکنم که ایالات متحده امریکا بعد از خروج از افغانستان، یا بهتر بگوییم که بعد از خروج مفتزهانه و شکست بسیار ننگین، در یک شوک بسر میدارن، در یک شوک اصلا یک روایت و قرائت درست هم در مورد افغانستان ندارن که چی بکنن و یا چی نکنن. اتفاق نظر هم میان سیاستمداران امریکایی و همچنان میان دو حزب سیاسی امریکا وجود ندارد. بنابراین نمیتونن تصمیم واحد و درست بگیرن. اولا این پولی که شما مطرح کردین این مربوط به مردم افغانستان است. مردم افغانستان در حادثه 11 سپتامبر هیچ گونه نقش نداشتند. در حوادث 11 سپتامبر که او حملات تروریستی بود و در او حملات تروریستی افراد که او را انجام دادن اصلا مربوط به افغانستان نمیشن، و سازمانهای تروریستی بود که از کشورهای عربی و پاکستان و اون جایا انجام داده بودن، باید اونا را تحت تعقیب قرار بدن و تاوان زورنا از اونا بگیرن، نه از مردم افغانستان. بناهن مجازات مردم افغانستان لازم نیست. و از طرف دیگر مردم افغانستان مستحق کمک هستند، به خاطر که نباید به خاطر مسائل سیاسی مردم افغانستان مجازات شود. اینا اگر تصمیم بگیرن، راه های وجود دارد که از طریق سازمان ملل متحد به مردم افغانستان کمک رسانی بکنن. متاسفانه مردم افغانستان تباه و دربدر شدن، فعلا از گرسنگی مردم اولاد خود گرده خود میفروشن و همچنان خطر ازی وجود دارد. طبق گزارش سازمان ملل متحد که هزارها کودک شاید قربانی گرسنگی شوند.
ډاکټر صاحب، د بایدن فرمان خو سپوریدای او فرمان دی، او دا دی وی چې به دا موضوع یو یو جیوری تزي نو فکر کاوه چې دغه فرمان چې سره رقم په فرمان کې راغلی هغه رقم به تطبیق شي کنه د امکان شته چې جیوری و متفاوته فیصله وکړي
دا خو سره د مخکې نشو ویل مګر سره چې د افغان د امریکا د خلکو د سیاست مدارانو او تا د قضا احساساتي برخه وڅېړي نو د دې څه معلوميږي چې کله چې دوی هم دا فیصله وکړي چې د سپټمبر دی ولسمې تاوان د طالبانو سر باندې واړي یا د افغانستان د ملت سر یې وسو طالبان مطرح نه د ملت سر یې واړي او لبغه ملک زه په دې ویره کې مې چې قضا به هم پدې کې خپل عدل ونکي او عادلانه فیصله ونکي او د امریکا د ملت په ګټه باندې چې دوی ورته ګټه وي او د خلکو تاوانونه به دوی واخلي دا مسله په لکربي کې هم شوې وه هغه کې مونږ دا تجربه لیدلې ده چې دا چې قذافي کو او مسله کې داخل هم نه منتابع هم د قذافي حکومت مجبور شو چې تاوانونه ورکړي نو زه د ویره لرم چې قضا به دا فیصله عملي کړي او افغانستان ملت به د دې فیصله
اگه
کلاونه به ورسته گاری. آقای عدالت اگر مکس روی مسئله فرمان اجرایی رئیس جمهور جو بایدن بکنیم که هنوز فرمان توشی و امضا نشده ولی رویش بحث شده، اگر همچون فرمانی که میگه نصف از دارایی های افغانستان که منجمد شده آزاد خواهد کرد و از مؤسسات مالی ایالات متحده خواهد خواست که با 3.5 میلیارد دلار برای کمک و نیازهای اساسی افغانستان تسهیلات ببخشند، آیا به نظر شما این آزادسازی دارایی های افغانستان چقدر به حکومت طالبان مشروعیت میبخشه؟
ما فکر میکنم که اگر اینا را با تدبیر آزاد کنند که این پول در دسترس گرسنگان افغانستان قرار بگیره، هر چقدر پولی که آزاد میکنند این یک اقدام عادلانه و بشردوستانه است و مردم افغانستان به این پول نیاز دارند و مالک این پول هم مردم افغانستان هستند. این باید در شرایط فعلی بسیار آلت استداری است در خدمت گریسنگان مردم افغانستان قرار بگیره و اگر این پول اینا آزاد میکنن و این پول در اختیار طالبان قرار بگیره باز این طبعا طالبان از این پول به خاطر تقویت موضعشان کار میگیره و خطر زیاد موجود داره چون طالبان یک گروه تحت حمایه پاکستان است که مقدار بسیار زیاد از این پول به اختیار پاکستانی ها قرار بگیره. اینجا بسیار مشکلات وجود داره، شناسایی یا عدم شناسایی طالبان ای تا هنوزم معلوم نشده که نکات پنهانی معایده یا قرارداد تفاهم‌نامه دوحه چی است که بین امریکا و طالبان در پشت پرده چی گذشته است. اگر اینا تصمیم گرفته باشه که به تدریج طالبان به رسمیت بشناسه او کار میکنن و این تا همین معلوم نیست که طالبان با اینا چی وعده داده و اینا با طالبان چی وعده داده، ولی اصل موضوع کمک اگر در اختیار مردم افغانستان قرار نگیره این تقویت موضع طالبان تقویت میبخشه و این به زیان مردم افغانستان تمام میشه که فعلا گرسنه مانده.
بله آقای عدالت ببخشید، یک نکته ای که در اینجا من میخوایم اضافه بکنم ایست که با توجه به فرموده های شما که کمک ها باید به مردم افغانستان تعلق بگیره، ما در برنامه صدای مردم شکایات زیاد از تعداد زیادی از شنونده های خود که با رادیو تماس گرفتن داشتیم که اکثر آنها کمک های بشر دوستانه ای که همین اکنون از طرف جامعه جهانی به افغانستان سرازیر میشه نمیرسه به ایشان. برخی از آنها چندین بار کمک گرفتن، برخی حتی هیچ یک بار هم به ایشان کمک نشده. در صورتی که دارایی های افغانستان آزاد شوه و یا کمک های امین حال که کمک های بشر دوستانه صورت میگیره مستقیم به حکومت طالبان میرسه و از طرف ایشان باید به مردم برسه که هنوز هم مشکل وجود داره. در صورتی که دارایی های افغانستان آزاد شوه این مشکل به کجا خواهد کشید و چگونه زمینه های را برای حکومت طالبان فراهم خواهد کرد؟
تا امروز خدمت شما عرض کنم کمک های بشری که در افغانستان صورت گرفته متاسفانه در اختیار طالبان قرار گرفته. طالبان آن گونه که خواسته اند کمک ها را توزیع کرده. توزیع کمک ها گرسنه های افغانستان گرسنه مانده اند. هیچ گونه پول برای گرسنگان افغانستان توزیع نشده. اکثر از این پول ها در خدمت خود طالبان، طرفدارای طالبان و در منطقه ای که طرفدار طالبان بوده توزیع شده. در بعضی مناطق 2 تا 3 بار توزیع شده. در بعضی مناطقی که شدیداً محتاج کمک هستند اصلا خبری از کمک نیست. دوم دیگه در این کمک ها بسیار دست‌اندازی هم شده. همون جایی که دادن هم وکیل گوزر رو کسایی که مثلا با طالبان رابطه داشتن لیستی دروغ از پیش خود ساخته و اکثر کمک ها را اونا گرفته. ما منظوری نیست که کمک ها به مستحقین نرسیده و اونجا انسان های فنی هم موجود ندارد. طالبا خودشان هم سابقه خدمت به مردم نداره. یک بسیار مشکلات تخنیکی هم داره. بنابراین کمک اگر در اختیار طالبا قرار بگیره اصلا او کمک به مردم افغانستان نیست. سازمان ملل متحد و یا ایالات متحده امریکا با گذشته از چور و چپاول که در افغانستان صورت گرفته، حال متاسفانه اکثر کسایی که با کمک های خارجی نگاه میکنن نگاهی دزدی میکنن در افغانستان، چون اینا در مدت 20 سال یک فرهنگ دوسالاری در افغانستان ترویج کردن و تمام اکثر مردم افغانستان در دزدی معتاد کردن. اینا هم اینجا باید در تیم متخصصی از کارمندای بین‌المللی در افغانستان فعال شود که کمک در خدمت گرسنگان افغانستان قرار بیسد. در غیر از هر گونه کمکی در افغانستان رسانده شود، چنانچه ما شما قبلا دیدیم بسیار پول 32 میلیارد دلار یک بار کمک شد، 32 میلیون یا 35 میلیون دلار بار دیگر کمک شد، 100 میلیون دلار یک بار کمک شد. اما گرسنگی در افغانستان بیداد میکنه. اما پول هم اگر توزیع میشد در این سرحد که فعلا مردم افغانستان گرسنه هستند، گوزه میفروشند یا فرزندان خود میفروشند، به صورت نمیگرفت. بنابراین وقت بسیار وخیم است. تدابیر درستی در توزیع کمک ها صورت نگیره. اگر میلیاردها دلار هم در افغانستان فراویر شود، مردم افغانستان گرسنه میمانند.
دکتر صاحب، داد ولسمشر بایدن چی کم فرمان ورکړی دی، ستاسو له نظر ملګری ملتونه او نور بشری سازمانونه چی په وار وار یې د امریکا له حکومت غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي، دا غو خبرګون بچوي او فکر کوي چې دا غو خبرګون به کومه ګټه ولري؟
مخکې دې نه چې
زه ځواب ورکړم، زه غواړم د کومکونو پرکړه خبره وکړم. او مهرباني اصلي کې راځو هم د کومکونو موضوع ته لګروش تر راځو، دغه دویمه برخه کې به هم د کومکونو باندې خبره کوو.
ځکه که بل څه ځینې معلومات ورکړو چې زما معلومات لیک فرق لري،
او هغه باندې خبره کوو وروسته.
خبر اپ دې کې دا چې دنیا خو همیشه دا وی او کله چې وی په یو سیاسي انتخاب کې د انتخاب لاندې د بایدن حکومت راولي یا د امریکا کانګرس راولي کله فیصله چاري عملي شي، کله چې دا غیر مخکې هم عکسالعملونه ښکاره شي، مګر دا یو سیاسي عکسالعمل په عملي ساحه کې کوم تاثیر ونه لري، ځکه امریکا او څو ځانګړي قوت او هیڅوک نشي کولای چې دوی باندې شي عملی کړي. دوی څه فیصله کوي او هغه په خپل سر باندې عملی کوي، که هغه د سکیورټی کونسل فیصله دی او خپل شخصي فیصله دی او دوی فیصله دی، دا د دوی خپل اختیار دی. دنیا به په انتخاب وکړي یو سیاسي خبره به تیره وشي، اما دوی به خپل کار مخته بوزي. زه فکر نه کوم چې دوی د دنیا انتخابونو ته غوږ کیږي او د هغې په اساس باندې خپل پالیسۍ ته تغییر ورکړي.
ښه، ډاکټر صاحب، د طالبانو د امریکا یو غوښتنه دا وه چې که دوی کانګل شوې شتمنۍ آزادې نو په بدل کې باید طالبان د نړیوالې ټولنې او د امریکا غوښتنو ته چې هغه کې د پراخ بنسټ حکومت جوړول دي، د ښځو حقونه دي او نور بشري حقونه دي تدرناوی ده شامل دي، هغه ته باید غوږ ونیسي. اوس چې بایدن د فرمان ورکړې د فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا په منځ کې د هوکړې لپاره کومه زه نور نشته دی او قصه ختمه شوه.
خبره دا ده چې امریکا پر افغانستان حکومت کوم تعریف نه دی وړاندې کړی چې دوی په هغه پر افغانستان حکومت نه څه ده. په خبرو کې چې شهاب الدین دلاور په یو مرکه کې کړی وي او ځینې نمونه هغه شکل هغه ته لیست ورکړ شوی چې فضلن باد کریم خلیلی او عطا محمد نور او قانونی یو دا خوانه دا غل چې تشل کړی په دې حکومت باندې په دې ملت باندې حکومت کړی دی دوی باید په دې حکومت کې داخل شي نو دا به پر افغانستان ته دی. سیاف او ملګرو یې دیش کړه دا ملت تبا کړ اند سي قانوني او د نور شمالي ټلوال یو د خلیلی او کریم میا څوک شي دی خلک د دوی تاریخ د ملت ته معلوم دی دوی غواړي چې دغه خلک برته په حکومت کې راولي فتاقات امریکا او د نړۍ په حاله پر افغانستان حکومت ته خود افغانستان ملت په کراتو کراتو چغي وای چې دا اغله مونږ بیان نه وای نو هغه دای چې امریکا او دنیا یو پیرن پر افغانستان حکومت تعریف وکړي چې د دوی په حاله پر افغانستان حکومت تاسو زه په دې کې شک نه لرم چې په اوسنی وخت کې په حکومت کې غیر د طالبان نړۍ خلک دخیل نه دي. طالبان باید حکومت دا الله خلاص کی او غیر طالبان هم په دې حکومت کې داخلي کی دا پر افغانستان نشي کېدای چې د ازبک طالب او ازاره طالب او ترکمن طالب او تاجک طالب او پښتون طالب بس دا پر افغانستان شونه دلته څه ستونزې طالبان هم لري مګر دا د امریکا او د دنیا فشار وسې د طالبان نغړچ پر افغانستان حکومت جوړ کی نو دا هم کمیږي ځکه چې چېرې دوی د طالبانو نه غوښتنه لري نو خو طالبان هم یو څه غوښتنه لري
خا
هغه فائدہ عمل شي د خپل د حقوقو په اړه باندې دوی او انتقاد هم په زیاده او خبرې هم په زیاده هغه باید دخیل کړی شي مګر دا ټول فشارونه کمیږي ځکه چې په مکه کې او شاسره خبره کوي چې او شانه څه غواړي بل څه ورته ورکړي دا خو د دنیا اصول دي سیاست اصول دي مګر دوی د سلو وراولي چې دوی خپل هغه وختن لري مګر هغه خواته به هغه چې کوم وختن لري هغه ته به دوی غاړه نک دی وال څه چې هغه وختن د ملت وختن دي
خو هغه خو امریکا ورته وایي چې کچرته دی دغه وختن یو منی دی په کې د شي په رسمیت مو پیژنې او کې د شي د دې وشتمنه مزاده کې خدای وته وایي چې یو څه بدرکو یو څه تاسو راکوي
او دا خو د کې د شي خبره ده کنه خبره په دې کې ده چې زمایا دیګي په 2000 او فکر کوم 2000 او کال 2002 امریکا او ملګری ملتونو د طالبانو نه غوښتنه وکړه چې تاسو کوپنار په افغانستان کې بند کړئ او موږ به تاسو سره 3 میلیون ډالر کومونه وکړو. طالبانو ملا محمد عمر فتوا صادر کړه په یوه مدته څو میاشتې کې طالبانو کوپنار په افغانستان کې نه پیدا کړل. ملګری ملتونو امریکا دواړه لار سروې وکړه وایي کتل چې په افغانستان کې کوپنار نشته او چې کومونه غوښتنه وکړي ورته هیڅ ځواب نه ورکړي. نو په امریکا په ملګرو ملتونو باندې هیڅ وخت اعتبار هم نشي کېدی اگر سم کار وشي دا غیر مخالف نه مې چې دا اولی بن شو ښه کار وشي چې بن شو مګر دوی خپل ژوند یې پوره نه کړی دلته هغه د یو شیر په دې کې وي اتحاد او امر ځکه کوم خلیفہ د زمانه په درک کافر دی خبره په دې کې ده چې دلته اعتبار مثلا نشته دا خلک په درک کافران دي کافران په دې معنی چې صادق خلک نه دي تجربه دې په صداقت سره مختلف شي د دې دقیق خوانه هم یو څه صداقت رامنځته شي هغه هم دوی سره په صداقت نه دوی هم دغه سره په صداقت نه زی خبره د بنیاد نه خراب جوړه شوې ده د لیر کار واړی او دا په دې فشارونو باندې په دې رقم سره نه کیږي دا زما په ان باندې فکر کوم چې دا غا مثبته ډیپلوماسي کې مختلفه لوي او دا اشتباهات چې امریکا په افغانستان کې کړی دي دا د دوی د پاره دوی د اکسلمن نه نوې خوځله د حالت نه مستقیم دی امریکا چې دا ټول کارونه کوي دوی غواړي چې خپل ناکامي هم سیاسي ناکامي هم اقتصادي ناکامي هم نظامی ناکامي په افغانستان کې پټه کړي د خاورو لاندې کې تاسو د دې ملت د امریکا د ملت سترګو ته خاورو ورواچي ځکه په نومبر کې ټاکنې را روان دي او هر څو غواړي چې د افغانستان د مسلې نه د خپل باندې ګټو خاطر باندې
مننه مننه ډاکټر صاحب مننه ډاکټر صاحب دغه درازو دې ترازو
ډاکټر صاحب تشریف داشته باشین آقای عدالت شما هم تشریف داشته باشین لحظات به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم و باز با شما خواهد بودیم
با عرض سلام قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه فرمان اجرایی را امضا کند که به اساس آن نیمی از 7 میلیارد دلار ذخایر منجمد شده افغانستان در ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان بدون دسترسی طالبان به این بودجه استفاده شود. به گفته منابع آگاه 3.5 میلیارد دلار دیگر در ایالات متحده باقی میماند تا برای تأمین مالی دوسیه قضایی قربانیان امریکایی در شدفگنی استفاده شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستم را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. با گزارش رویترز این اقدام به هدف مهار بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل متحد و مسئولان امور بشردوستانه گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. مقام‌های محلی ولایت بادغیس می گویند که در نتیجه یک انفجار در مقابل دروازه یک مسجد در این ولایت یک نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. انفجار زور امروز جمعه در نزدیکی مسجد جامعه قلعه نو در مرکز ولایت بادغیس زمان به وقوع پیوست که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه می‌خواستند که این مسجد را ترک کنند. مقام‌های سی ولایت بادغیس همچنین گفتند که در میان مجروحین این انفجار کودکان نیز شاملند. آنان وضعیت صحی برخی از مجروحین را وخیم گزارش داده و گفتند که بسیاری آنان در حال حاضر در شفاخانه مرکزی این ولایت تحت درمان قرار دارند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کس به عهده نگرفته و مقام‌های طالبان نیز درباره نوعیت این انفجار تا کنون معلومات ندادند. سازمان جهانی صحت روز جمعه اعلام کرد که شیوع سرخکان در افغانستان ده ها هزار نفر را مبتلا کرده و بیش از 150 نفر را تنها در ماه گذشته هلاک ساخته است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
کریستیان لنمایر، سخنگوی سازمان جهانی صحت به خبرنگاران در ژنو گفت که موارد سرخکان از پایان ماه جولای سال 2021 در تمام ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. در مجموع 35319 مورد مشکوک به سرخکان در ماه جنوری گزارش شده که 91% موارد و 97% از مرگ و میرها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند. لندمایر تأکید ورزید که مرگ و میرهای مرتبط با سرخکان احتمالاً کمتر گزارش شده است و انتظار می‌رود که تعداد آنها افزایش یابد. او افزود که افزایش سریع موارد در ماه جنوری نشان می‌دهد که تعداد مرگ و میر ناشی از سرخکان احتمالاً در هفته‌های آینده به شدت افزایش یابد. بهترین محافظت در برابر سرخکان تطبیق گسترده واکسین است. سازمان جهانی صحت توصیه می‌کند که کشورها حداقل 95% پوشش واکسیناسیون را تضمین کنند که با وضعیت جاری در افغانستان هدف دشوار تلقی می‌شود. لنمایر گفت که سازمان جهانی صحت در حال تلاش برای یک کمپاین وسیع واکسیناسیون سرخکان در افغانستان است که از ماه می شروع می‌شود و هدف آن دسترسی به 3 میلیون کودک است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که دو خبرنگار خارجی که با این اداره کار می‌کنند همراه با چند کارگر محلی در افغانستان بازداشت شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR در پیام توییتری اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای حل این وضعیت با هماهنگی سایرین انجام می‌دهند، اما اطلاعات بیشتر ارائه نمی‌دهند. یکی از این خبرنگاران اندرو نورس خبرنگار سابق بی بی سی است که حدود 2 دهه به پوشش خبری افغانستان پرداخته است. سبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت که مقامات در حال بررسی این موضوع هستند. مجاهد گفت که اطلاعات در این باره دریافت کردند و تلاش میکنند تایید کنند که آیا آنها بازداشت شدند و یا خیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از شهروندان آمریکایی که در اوکراین به سر میبرند خواست که بلافاصله این کشور را ترک کنند و هشدار داد که اوضاع میتواند به سرعت آشفته شود. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی میشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری NBC با اشاره به روسیه که شمار زیادی سرباز در اطراف مرز اوکراین مستقر کرده است گفت که دیگر با یک سازمان دهشت افکن مواجه نیستند، بلکه با یکی از بزرگترین اردوهای جهان طرف می باشند. جو بایدن گفت که شرایط بسیار متفاوت است و اوضاع می تواند بسیار سریع آشفته شود. رئیس جمهور بایدن در این مصاحبه گفت که شرایط به گونه ای نیست که بتواند نیروهای آمریکایی را به منطقه اعزام کند تا آمریکایی ها را نجات بدهند که سعی می کنند از اوکراین خارج شوند. او گفت لحظه‌ای که آمریکایی‌ها و روس‌ها بر روی هم شلیک کنند یک جنگ جهانی در خواهد گرفت. همزمان با این وزارت خارجه ایالات متحده نیز از شهروندان آمریکایی ساکن اوکراین خواست که با توجه به افزایش تهدیدات نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. روسیه اتهام طرح حمله به اوکراین را تکذیب کرده، اما در همین حال بیش از 100 هزار نیروی نظامی خود را در مجاورت با مرز اوکراین مستقر کرده است.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
بیا هم ستوري مشي ډاکټر صاحب، مخکې زما همکاري د یو پوښتنه مطرح کړل چې طالب جنګیلي له افغانستان سره لمرستو ګټه اخلي، داسې راپورونه په خوام ورکړل شوی و. اوس د امریکا د کانګرس ځینې غړو دند ښنه خودل شوی چې د افغانستان سره تر سره کیدونکې مرستې لمرستو څخه طالبان ګټه اخلي او دغه مرستې باید ونه شي. ستاسو له نظره دند ښنه څومره پر ځای ده؟
خبر داده چه گتا کم مفهوم سر تعریف کیگی یا او شیع چیز منگا حوادوال و دانریوال دسترگون غرزی یا داده چه هر خارجی مملکت یا بل مملکت ترزی اوال تا کمکونه که یو چه کورنیشن موجودی که دا حکومت دو دوی خواخی او که خواخی نی باید دا کاروشی زکر که دا کاروشی دل تخبر دا مملکت استقلالت په پښتنه لاندې راځي چې نړیوال خلک وزي او په خپل سر باندې کارونه کوي. دا زما په نظر باندې خپل دغه مملکت حاکمیت ته توان نشي. دا چې هر رژیم ته موجودي دا کار باید وشي او دا کار کیږي، مګر تر څو پورې چې دغه راپورونه ما تعقیب کړي دي د جرمنانو انساني مؤسسې چې دي هغوی په آزاد لاس سره کارونه کوي او د طالبانو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې نه دي. اندار از یو سید هم وس خپل کارونه فعالیتونه باندې شروع کړي او زه په دې باندې ډاډمن یم چې هغه هم آزاد لاسولري. البته دې ته خبر ورکړي چې موږ چرته ځو چرته نه ځو. زه به خپل بیلګه درکم. موږ په هلمند کې او یو شلو او 15 فامیلونو باندې کومکونه تقسیم کړل. عموماً 65 هغه کې موږ بلګری لاړ سروې وکړه، خلک یې په سیمه کې وکتل چې څوک مستحق دي. هغوی ته یې کارډونه مخکې د مخکېنه ورکړ. د توضیح په ورځ باندې هم هغه خلک راغلل. همداراس په بغلان کې عین کار وشو. موږ هلته هم په آزاده توګه باندې دا تقسیمات وکړو. خلک سر وکړه. البته په دې کې شک نه و چې موږ د سیمې د مسؤلونو سره ارتباط ونیو. د هغوی نه مې اجازه واخیسته چې موږ په دغه سیمه کې دغه کار کوو. دا خو حکومت دی که موږ یې منو که یې نه منو، هلته یو اداره ده، یو حکومت دی، باید اجازه ته سړی واخلي چې موږ دغه انساني خدمات مخې ته بوځو. اوس د فعل حل دپاره زموږ ملګري په کابل کې لګیا دي، سروې کوي. په دشتي برشي کې دوی سروې کړې ده، په افشارو کې دوی سروې کړې ده، په بدخا کې کړې ده، په ارزان قیمت کې کړې ده او بل په دغه کې په پلچرخي کې دغه چرته چې د مهاجرو کمپونه دي دوی په خپل زمنګ ملګری هلته ورځي. د خلکو دا کور کلي کې ګرځي، سروې کوي او مساحه خلک پیدا کوي. البته د دې دغه سره د داروند ادارو یا ناحیو سره چې موږ دلته خپل سروې کوو او موږ اجازه راکړي دا کار موږ وکړو.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم بخنه غواړم رازو تاسو ته بیرته رازو. خو بل طرف ته نن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیر وای دوه جورنالیستان چې له دوی سره کار کاوه له څو نور افغان کارکونکو سره د حکومت لخوا د طالبان د حکومت لخوا نیول شوي دي. نو یونیچسیر خو یو مرستندوی اداره ده، د امریکا اداره نه ده، د ملګرو ملتونو اداره ده. دغه اندېښنو ته تاسو څه
دلته کیدای شي؟ زه په دې موضوع په عمق باندې خبر نه یم چې دا ولې نیولې او څه یې نیولې. مطلب له بعد امرګه په افغانستان کې ځینې غلطۍ داخله کړې، د دوی کارکونکي یا ځینې طالبان واړه یې کړه چې ځینې اشتباهات رامنځته کړي. کیدای شي دا کومه بل اړخ لري، زه فکر مطمئن یم چې دا د انساني حقوقو مسله نه ده چې په دې باندې دوی نیولې. حتما کوم بل مسله به رامنځته شوي، د هغې په اړه به سره تحقیق کړي مخکې دې نه چې په دې باندې سره صحیح خبرې وکړي. اما که دای په دې مفهوم باندې نیولې چې تاسو حکومتونه تقسیم په خپل سره تقسیم، دا د غندلو وړ خبره ده. مګر په عمومي لحاظ سره سړی وګوري ورته سړی په افغانستان کې څه خدمات تر اوسه پورې شوي دي. بهرني مؤسسې په دې کې تر ډېره حده پورې آزاد لاس لري. ما مخکې وویل چې دوی مجبور دي چې یو کوارډینیشن خو اخله نه کړي چې چېرته ځو، څنګه یې کوو، په کوم ځای کې کوو. دوی په مونږ هم فشار راوړل، دا خبره کومه، په مونږ یې هم فشار راوړل چې تاسو باید دا پیسې مونږ ته راکړي چې حکومت تقسیم کړي. مونږ باید په دې کې لاس ولرو. بیا مونږ ورته چې مونږ یو غیر انتفاعي مؤسسه یو، دلته د افغانستان د امریکا د خلکو د ټیکس پیسې دي. مونږ ته دا ویل کوي خلک یو که تاسو مونږ مجبور کړئ زه دا پیسې افریقه ته لېږم. همدې سره اصل مې ورته وویل چې زه ضرور نه وایم چې افغانستان ته یې ولېږم، زه افغانستان ته ځکه لېږم چې زمونږ وطن دی او زمونږ هېواد دی. کله دا خبرې چې ورسره وکړي په جدیت باندې زمونږ مخه ونه نیوه. البته یو څه ستونزې شته دي، زه د ستونزو نه انکار نه کوم. اما دا چې پیسې په مطلقه توګه طالبانو ته ځي او غریبو خلکو ته نه ځي او اړمنو خلکو ته نه ځي او فقط د طالبانو کورنیو ته ځي، دغه معلومات زما په نظر باندې دقیق معلومات نه دي. دلته دېونه خلک هم برخمن کېږي خو دې کې شک نشته دی او دې کې سره انکار هم نشي کولی چې کېدای شي یو برخه یې د هغه طالبانو کورنیو ته ورسیږي چې څوک دوی ملګري وو، د هغوی کاغوی شهیدان ولري، کاغوی یتیمان ولري. خو بیا هغوی هم په سرتینو کې راتلی شي. دا چې طالب به وجوده خبره دلته خو بیا سړی دا مړی شي، دا د حکومت عسکر چې پخوانی چې دوی مړه شوي دي، نو خو هغه هم د جنګ برخه هغوی ته هم باید ورنه کړی شي. نه، په صفت غیر انتفاعي مؤسسې سړی باید دغه فرق ونه کړي چې دا د طالب سره مل شوی دی او که د حکومت سره مل شوی دی او که د تنګ یو تنګسین او د شلکران ناورین نه مړ شوی دی. زه فکر کوم که دلته سړی هغه خپل تمرکزیت وساتي او دغه مسایل سره لږ صحیح وڅېړي، دلته لارې شته دی چې سړی په اوسني حالاتو کې هم کار وکړی شي او هغه مستحقینو ته کومک ورسیږي. مونږ باید د دې نه ډار ونه لرو چې که دا پیسې آزاد شي دا به طالب ته لاړ شي او پیسې که اصلا طالب ته ورکړی شي د هغه خزانې ته لاړ شي، دا یو جدا خبره ده. اما پیسې که او د نړیوالو مسؤولو خوانه خلکو ته ځي، زه فکر ډېره ستونزه نه ګورم.
تشکر دکتر صاحب. خب آقای عدالت، با توجه به فرموده های دکتر صاحب مومند، راه های بهترین یا بهینه که برای استفاده کمک های بشری برای مردم افغانستان به طور مستقیم وجود دارد چیست؟ شما خبر دارین که یک تن از سناتوران حزب دموکرات کریس مورفی در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت که در شرایط کنونی ارسال میلیاردها دلار پول به افغانستان خطر اخلاقی را در قبال دارد و ایالات متحده باید تلاش بیهینه را به خرج دهد. این چگونه امکان پذیر خواهد بود و این تلاش بیهینه چه خواهد بود؟ این خطر اخلاقی که سناتور امریکایی به او اشاره میکند چیست؟ آیا فراهم آوری کمک های مالی بر افغانستان تأثیر بر حفظ حاکمیت طالبان ندارد؟
ما خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که اگر کمک های بزرگ بین المللی مطابق یک طرز العمل و از طریق سازمان های بین المللی که تجربه در دیگر کشورها در خدمت رسانی دارند صورت نگیره، متاسفانه در افغانستان خدمات بشری درست تقسیم نمیشه و چنانچه که تا انوزم سر و صدای مردم بسیار بلند است. مثلا شما خبر دارین که کمک های بین المللی را در بدخشان یک مقدار بزرگ زور دوزیدن. در ولایت دایکندی اجازه ندادن که به صورت درست توزیع شود. ویدیوهایی که از شهر پل خمری یا این مناطق نشر شد، تمام مردم خبر دارند که اونا فیغان دارند که اصلا کمک های بین المللی را و وکلای ناحیه ها به خیش و تبار خود تقسیم کردند و به مردم مستحق نرسیدند. این سناتوری که میگه این خطر اخلاقی داره، این هم درست میگن، به خاطر که اینا تجربه بدی از کمک های گذشته در مردم افغانستان دارن. شما خبر دارین که کمک های بین المللی در ترویج فحشا و فساد در افغانستان کمک کرد و تمام اداره سابق معتاد به فحشا و فساد شده بودند. تمام از اونا میمانخانه هایی در کابل به خاطر عیاشی و فساد داشتن. اونا خبر دارن این تجربه را و اگر احتیاط نکنن، منظور از اونا بسیار دقیق عرصا گفته که دوباره این کمک ها در دست افراد میگلتن که اونا اصلا پروای مردم ندارن و از خون مردم تغذیه کردن. ما و شما 20 سال گذشته را اگر بیدونیم میلیارد ها دلار را چور و چپاول کردن و یک مقدار بسیار کافی زور دوباره در ایالات متحده امریکا انتقال دادن و همچنان در ترکیه و دوبای و این جایهای دیگر اونا تجربه دارن. و اگر یک میکانیزم مشخص درست نکنن، اصلا طالبان توانایی توزیع کمک رسانی ندارن. طالبان تا همین مدت 6 ماه شده اصلا رسم و رواج حکومت مداری را نه خواندن نه دیدن و نه هم یاد دارن. این خودش افراد مجرب در کار داره که تربیه شده باشن برای کمک رسانی. و افغانستان فعلا تخلیه شده ادارات دولتی، رفع ادارات دولتی از این گونه افراد. بنابراین اونا یک دید سنتی دارن، اصلا میکانت درست رو نمیتونن توضیح کنن و اینجا ضرورت است که ملل متحد باید این را زیر نظر بگیرن. درست است که اونا میتونن، چون طالبا فعلا قدرت را دست دارن، اونا میتونن که برای طالبان بگوین که ما در حضور شما و در حضور نمایندگی مردم، خود ما کمک برای مردم توزیع میکنیم و افراد طالبان هم با خود داشته باشه که هم امنیت زنار بگیره هم در پروسه سم داشته باشه. ما منظوریم که کمک به نوعی درست به مردم گرسنه افغانستان برسه و اگر در اختیار طالبان قرار بگیره، به شما یقین داشته باشیم که این کمک ها طالبا از او به خاطر تقویت خود کار میگیرن و یک چیز بسیار کم شاید به مردم دید.
اما آقای عدالت، فراموش نکنیم که طالبا هم نیاز به منابع مالی دارن، در حالی که اکثر مردم بیکار هستن، فعالیت ندارن و اکثریت گرسنگی و فقر در افغانستان ناشی از همی بیکاری است و طالبان، حاکمیت طالبان همواره ادعا کردن که آنها به منابع مالی نیاز دارن تا آنها را به کارشان دوباره بگمارن یا برگردانن و یا ای که معاشاتشان که در این چند ماه داده نشده بهشان سپرده شود. در این قسمت چی گفتنی داری؟
کمک هایی که طالبان معاش مردم بیپردازن، این ادعای درست است. دقیق میگن که مثلا اگر اونا واقعا بخواین مردم معاشش بیپردازن، اونا میتونن از این پولایی که آزاد میشن باز هم زیر نظر سازمان ملل متحد معاش سکتورهای سیاسی عامه، سکتورهای خدماتی و تمام سکتورها را بپردازن. ولی خطر از این وجود داره که اینی پولا را که اینا آزاد میکنن، اونا در اختیار گروه های تندرو و یا اون تشکیلات های انتحاری که اونا نو تشکیل کردن در خدمت از اونا قرار نگیرن، چون اونا خودشان اعلان کردن که ده ها کندک انتحاری در حالت تشکیل هستن به نام های مختلف. و بیشتر خبر از این وجود داره که در تقویه کندک های انتحاری استفاده نشوه. اگر در ماش مامورین نپردازن، خوب باید در این سا کمک کنه سازمان ملل متحد ایالات متحده امریکا و هر کشوری که پول میتن اما ایساب بگیرن. در وقتی در افغانستان پول میدادن و ایساب نمیدیدن.
تشکر عدالت سیب.
انتقال کردن در خارج از کشور.
تشکر عدالت سیب. مومن سیب تاسی اویل چی دیل پارا چی دا خبر تضمین شی چی مرستی به سم دولوی ویشل شی لاره چارشته چې داغونه په ګټه خستنې سره دغه مرستې مستحق خلکو ته ورسیږي. ستاسې له نظره دغه لاره چاره کومې دي؟
ما مخکې ورته اشاره وکړه، وی اجازه ورکړي نړیوالو سازمانونو ته، د دې جملې نه یو اسلامیک ریلیف دی چې فعلاً په افغانستان کې کار کوي، بل مسلم ایډ دی چې هغوی سره مونږ کار کوو په افغانستان کې، دوی په مستقیمه توګه باندې خپل کومکونه ویشي، همداسې زکات فاونډیشن چې دی هغوی هم کومکونه کوي، نورې موسسې هم په اروپا کې موجود دي، ځینې افغاني فاونډیشنونه دي دلته واړه چې هغوی هم په مستقیمه توګه ځي. خبره داره چې دلته باید دوی سره ورشي، سړی ورسره خبرې وکړي چې دغه سیمې مونږ سروې کړي دي، یو سروې په کار ده د هر څه نه مخکې، دا سیمې مستحق سیمې دي، د خلک ورځي طالبان خپل هم سرویګانی کوي، او وی هم یو لست د نړیوال سازمانونو ترکش دغه خلک په دغه سیمو کې ضرورت لري، تاسو ورشي دغه سیمو کې د خلک وګوري، تاسو خپل ضرورتونه شورت لست کې هر شی چې تاسو کوئ. فرض مثال مونږ ته دوی د 15000 کسانو لست په دغه کې راکړ، په بغلان او په دغه کې په هلمند کې، وی ول چې دغه 15000 کسان مونږ په نخښه کړی دي، دغه 15000 کسان که تاسو خپل غوښتنې سره کسان غواړي د دینه او کینې لا شي خپل سروي او خوخه خپل سره چې کوي، ان موږ چې وکړل د موږ ملګرو چې وکړه دا 15000 کسان په پرشتیا سره چې کسان موجود چې موږ وکړو چې هغه اول باید دغه ارتیا تر لاسه کړي.
ښه،
دوی سره کوم په تفاهم په اساس باندې، یعنی د دوی د نه د لارښود نه بلکې د همکاري په اساس کولای شي چې هغه په سیمه ایزو دا وکړي، سیمو کې سرویګانی وکړ. ما وختي وایم چې موږ هم دا اوس په تشتی برچی کې، په افشارو کې، په ځان قیمتو په نورو سیمو کې ملګري لګیا دي د ژمي د توکو لپاره سروی کې. اوس موږ بل پروګرام روان کړی دی د روژې لپاره، چې هغې کې تقریبا موږ د درې نیمو سوو شاوخوا کې کورونو ته موږ کومکونه تقسیموو. دلته لارې چارې شته دی چې دلته خلک کولی شي چې لا هغه کی لارې پیدا بل اخره د کومکونه تقسیم کی. خبره په دې کې ده چې افغانستان دغه شل کاله خیرات چلیدل، یو د افغانستان کې په شل کاله کې حکومت ونه کړی شو چې یو صحیح فابریکه جوړه کړي، یو صحیح دغه ولري، کله چې نظام د منځه لاړ پیسې هم ورک شوې، د عسکر د معاش پیسې ورک شوې، د استاد د معاش پیسې ورک شوې، د کارګر د معاش پیسې ورک شوې، ځکه د افغانستان بودیجه په 9% 15% په خیرات چلیده. نو اوس فرضاً طالبان د ځینو کومکونو نه د معاشونو لپاره استفاده کوي، خدا هم یو انساني برخله چې اخلاق مامور ته باید معاش ورکړي، چې دوی پیسې ونه لري مامور ته معاش څنګه ورکړي، معلم ته معاش څنګه ورکړي. فکر کوم موږ که دغه دایرې نه راووزو چې دا پیسې طالب ته ځي او دوی به یاره کوي، خو که طالب په جب کې واشو بیا به دا خبره موږ کوو. مګر طالب که فرضاً مامور ته معاش ورکړي، استاد ته معاش ورکړي، کارګر ته معاش ورکړي، نو خدا هم یو انساني کومک چې د خلکو سره کوي. فکر کوم چې یو تجدید نظر زمونږ په دې ټول څېړنه کې پکار دی، د افغانستان په دې حالاتو باندې پکار دی، ته به سړی بنیادي فکر وکړي او اصولي د دې مخنه لاشي لارې چارې شته دي. سړی کولی شي په هر حالات کې دا ثابت کړي نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، نورو ټولنو، د جنگ په حالت کې، د دشمنۍ په حالت کې، دوی په دې باندې بریالي شوي دي چې هغه مستحقینو ته کومکونه ورسي. مګر دغه ټول باید د سیاسي د چوکاټ نه راووځي.
سید ډاکټر صاحب، زه فکر کوم چې په دې کوم اعتراض نشته چې طالبان ملکي مامورین ته معاشونه ورکوي، یو ځینې نړیوالې ادارې او هیوادونه هم دا غوسره مرسته کوي چې مامورین ته په وخت معاش ورکړل شي. فکر کوم نیوکه په دې ده چې دوی ته چې کومې مرستې ورکول کېږي، البته دا نیوکه ده چې هغه د دې جنګیالیو ته یا نورو خلکو ته ورکول کېږي. خو به هر حال بل پوښتنه ډاکټر صاحب د مرستو سره تړلې ده چې شپ شپږ میاشتې کېږي چې په افغانستان کې طالبان واک ترلاسه کړی دی او ډیره لویه فیصدي د افغانستان د بشري ناورین سره مخ ده. پوښتنه دا ده چې تر څو پورې به افغانستان دغسې مرستو ته لاس نیولی وي؟ فکر کوو چې بشري مرستې د افغانستان موجودې بشري ستونزې هوارولی شي؟
دا خبره ما شل کاله مخکې هم کړې وه چې افغانستان په خیرات باندې مدد کوي، خیرات باندې وطن نه بدیږي. د افغانستان دپاره باید داسې اقتصادي پلانونه جوړ شي چې هغه افغانستان په خپله په پښو ودروي. فکر کوم ما یو مضمون لیکلی وی چې فاونډیشن دپاره د پراسپیکټ آف اکنامیک ډیولپمنټ ان افغانستان. خبره دا ده چې له بده مرغه تیرو شلو کلونو کې د نړۍ ټول فشار په دې باندې و چې دوی خپل پروژې هلته عملي کړي، که حکومت به کومه سرمایه ګذاري کوله په اقتصادي برخه کې دوی به نه پرېښودل چې نه دا د ورلډ بانک اجازه نه ورکوي، ایمف اجازه نه ورکوي، حکومت نشي کولی سرمایه ګذاري وکړي. دا خبرې په خیرات باندې، په بشري کومکونو باندې، په بهرنیو کومکونو باندې وطن نه پاتېږي. طالبان باید خپل دننه په هیواد کې تجارت ته ارتقا ورکړي، صنعت ته ارتقا ورکړي. دغه اوس لیدل کېږي چې د معدنیاتو په برخه کې دوی خلکو ته قراردادونه ورکړي، همداسې د زراعت په برخه کې دوی کولی شي. مګر دا ټول سرمایه ته ضرورت لري، یو بنیادي سرمایه باید موجود وي تر څو پورې چې حکومت وکړي. دلته ستونزه دا ده چې د یو خوانه حکومت نه دا وختونه کېږي چې باید خلکو ته کار پیدا کړي، د بل خوا حکومت په خزانه کې، د اشرف غني حکومت چې وته په خزانه کې پیسې پاتې نه وي. دلته دا پیسې د کومه راشي تر څو پورې د اقتصادي بنیادونه په افغانستان کې جوړ کړي؟ زه فکر کوم چې دنیا د دې په ځای باندې چې په افغانستان کې صحیح د بشري ناورین روان دي، سره د کومه یا مکه په اقتصادي برخه کې هم د مرسته وکړي، او افغانستان حکومت، طالبان حکومت ته ووایي چې مونږه فرضاً د زراعت برخه کې دونه سرمایه‌ګذار کو، تاسو دغه ځمکې خړوب کړئ، خلکو ته کار پیدا کړئ، یا د صنعت برخه کې، یا د نورو برخه کې. بیا افغانستان د دغه سوالو د خیرات او د پردیو د پیسو د احتیاج نه راوځي تر څو پورې چې په خپل په هیواد کې تولیدات رامنځته نشي، که طالب وي، که دیموکراسي، که کمونیزم، که هر حکومت په دې وطن کې راشي، دا وطن به د ستونزو سره مخ کیږي. د دې وطن د آبادولو لپاره بنیادی اقتصادي فکر پکار دی. دوی چې ورته سستینبل اکنامک ډیولپمنټ په غربي ژبه کې وي، د هغې دپاره یو پلان جوړول پکار دی په افغانستان کې. او زه فکر کوم چې موږ په صفت د افغانانو، دا نه چې موږ طالب سره کومک کوو یا د مطلوب سره کومک کوو، په صفت د افغانانو چې بهر کې یو ځان ته خبره باندې پوه خلک وي، فکر کوم چې موږ په دې کې سره یو ځای شو او یو صحیح په دې کې فکر وکړی شي. زه ډاډمن یم چې په اوږده موده کې به دا د افغانستان د ملت په ګټه باندې، د ولس په خیر باندې به چې
موږ ممنون شما. خب چند دقیقه کوتاه باقی مانده، صرف دو نیم دقیقه فکر میکنم باقی مانده به برنامه، و پرسش آخره راجع میسازیم به آقای عدالت. شما میدانین که در 20 سال گذشته ایالات متحده در افغانستان دخیل بود و بیشتر بودجه این کشور همواره با بسته به کمک های خارجی، اما پس از اینکه از افغانستان بیرون میشه و بر قطع کمک ها، دارایی های افغانستان هم منجمد میشه. آیا این در نوع خود به نظر شما آقای عدالت تعذیرات است بر حکومت طالبان که وضع شده؟ اگر چنین است، در این حالت تکلیف مردم افغانستان چطور خواهد شد و چی گزینه های سیاستی ایالات متحده برای ارتقای حقوق بشر در افغانستان و پاسخ به نقض حقوق بشر در دسترس است؟
ببینید، ایالات متحده امریکا میدانستن مثلا اینا کارکنان، اینا کسایی که افغانایی که با اینا ارتباط دارن، بخش CIA و اینا دقیق میدانن که اگر طالبان اینا مجازات نمی کردن، طالبان یک گروه افراطی تندرو است که اگر اونا پول به اختیار نداشتن و خصوصا این اضافه از 9 میلیارد دلار در ماهای اول اینا رها میکردن، و اونا سر و صدای بسیار خلق میکردن، چنانچه اول کردن که ما دو ابر قدرت فعلا در جهان هستیم. امریکا اول بر قدرت، طالبان دوم بر قدرت و ما بر قدرت اول شکست دادیم. اونا امریکایی ها بر اونا فهماندن که نه، امریکایی ها فعلا هم بر قدرت جهان است و اگر بخواه شما را هر گونه که خواسته باشه مجازات میکنه. این سوال شما دقیق است. امریکایی ها بر اونا تفهیم کردن که بدون دلار ما شما نفس کشیدن.
تشکر. تشکر
شما عدالت. شما بر قدرت نیستین که تشکر. قدرتی وطن خودم نیستین.
تشکر عدالت صاحب. دکتر صاحب قیوم مومند و خاغلی عدالت تاسو دوارو ندیره بنانه کم آغاز چی پخ پراونه که ویل شو آغاز مگ ده ملمانو نظرو داوریدون کنم دیره زیاده ملانه کم چی منگ سر پخ پراونه که ملتیه وکرله خو وقتو نوله ری.
تشکر از هر دو میمان گرامی. ممنون شما. شنوندگان ارجمند، برنامه روک و راست در همینجا خاتمه یافت. تا برنامه بعدی وقتی خوش داشته باشید.